جلسه خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و مایکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سلطان محمد سرور، قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام ته ځنګړې شوی خراغلست. لازده مجله مخکې د روانو چارو په لنډه برخه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې په وروستیو دوه ورځو کې د واورې د خویدو په پیښه کې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. خو لومړی ناجي صافی ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم کورني او نړیوال خبرونه اوروي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د هسپانیا دفاع وزیر په هرات کې له ډیره هسپانوي سفیر سره د کتنې لپاره پرون ناببره دی ولایت ته ولاړ. د افغانستان د وزیرانو شورا پرون له ازبکستان څخه د برېښنا د پیرودنې او د افغانستان له لارې پاکستان ته د هغې د لیږ سره موافقه وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واوره چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د سترې محکمې د حکم د سرغړونې په تور محکمې ته احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د هسپانیا دفاع وزیر پیدرو مورونیس پرون ناببره هرات ولایت ته ولاړ چې په دې ولایت کې له خپلو پوځیانو سره وویني. دا له کله چې ښاغلی مورونیس د هسپانیا دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته د لومړنی سفر دی. له ده سره په دې سفر کې لوی درستیز ادمیرال فرناندو ګاراشیا سانچز هم ملګری و. حاضر دمه په افغانستان کې ټول ټال 1500 هسپانوي پوځیان دېره دي. دوی په هرات او بادغیس ولایتونو کې فعالیت لري. د افغانستان د وزیرانو شورا پرون له ازبکستان څخه د برېښنا له پیرودنې او د افغانستان له لارې پاکستان ته د هغې د لیږ سره موافقه وکړه. د وزیرانو شورا موافقه وکړه چې له ازبکستان څخه د پیرودل شوې برېښنا د لوړ ولتاژ مزیدي د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول شي. د انرژۍ اوبو وزارت د معین غلام فاروق قاضیزاده په وینا په پاکستان ته د دغه مزید غځېدو تګلوري او شرایط به د افغانستان او پاکستان د تخنیکي ډلو له خبرو وروسته مشخص شي. د امنیتي انتقال د دویم پړاو په داشل کې پرون د هرات ولایت د 12 ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د انتقال د پروسی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدی په گزاري ولسوالۍ کې په دې مناسبت له جوړ شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه پروسه به د وخت په تیریدو سره د هیواد په کچه پلی کیږي. د هرات والی او امنیت قومندان وویل چې دوی په بشپړه توګه تیاری لري چې په دغه 12 ولسوالیو کې د امنیت چارې پر مخ بوزي. له دې سره له شینډن، چشته شریف او اوبی ولسوالیو پرته د ټول هرات امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. سیمه ییز او نړیوال خبرونه د لږې شېبې وروسته. د پاکستان سترې محکمې پرون د دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سترې محکمې د حکم د سرغړونې په تور محکمې ته احضار کړ. د پاکستان سره محکمه چې د دغه هیواد تر ټولو ستره قضایي مرجع ده، یوسف رضا ګیلانی په 2001 میلادي کال کې د یو شمېر سیاستوالو د بخلو د فرمان په تړاو محکمې ته جلب کړ. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني حکومت د عفو یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د اوسني ولسمشر آصف علي زرداری په مول د غنو پاکستانی سیاستوالو د فساد دوسی معاف شوې. سره محکمې د 2009 کال په دسمبر کې د حکومت له لوري صادر شوی فرمان لغوه کړ او لنوي حکومت یې وغوښتل چې د هغو کسانو پر دوسیو غور پیل کړي چې تیر کال چتیر حکومت معاف کړی دي. د سره محکمې له لوري د ګیلانی حکومت ته د دوسیو د پرانستلو ورسته مهلت پرون پېټه ورسید او له همدې کبله د محکمې ته احضار شوی چې ولی د هغې د حکم د هغې ندی پر ځای کړی. متحده ایالاتو د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو په اړه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د نړیوالو سرونکو د سیړنه تایید کړي چې وایي د انتخابات له نړیوالو معیارونو سره برابر نه وو. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لیکلې اعلامیه وروسته له هغه خبرېږي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای پرون وویل چې د جنوري د 15 نیټې انتخابات د دیموکراتیکو انتخاباتو له لومړنیو اصولو سره برابر نه وو. د او اس سی ای د پارلماني جرګې رئیس یو سواریس پرون د قزاقستان په مرکز استانی کې یو خبري غونډه ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د اکثرو مخالفو ګوندونو د ګډون مخنی ول شوی و.
که
د قزاقستان چارواکي په پارلمان کې د ګوندونو د زیاتولو په باب په خپلو بیان کړو هدفونو کې جدي وي، نو باید نورو اصلي مخالفو ګوندونو ته اجازه ورکړي وای چې په انتخاباتو کې یې ګډون کړی وای. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې بدلون راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې د قزاقستان له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو شفافیت یقیني او د سیاسي پلورالیزم د پراختیا لپاره لازم شرایط برابر کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې د اعلان شو نتایجو په سلو کې اتیا ګټلې دي، د دې انتخاباتو نتیجه د قزاقستان د ټولو خلکو لپاره کامیابی بللې ده. په چین کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر جان هانسمن پرون د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندیدېدو څخه د میټ رامني په ګټه تیر شو. ښاغلی رامني چې د ماساچوسس ایالت ګورنر دی، د باراک اوباما په وړاندې د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. او جرمني پرون د لومړي ځل لپاره رسمن په پوهنتون کې د اسلامي علومو څانګه پرانیسته. په دې پوهنځي کې شپږ دېرش محصلانو نمونه ثبت کړي دي. د جرمني د لوړو زده کړو وزیر اینت شیوان د جرمني په جنوب کې په تویبینګ پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې دا پوهنځی د جرمني د مسلمانانو د څلور میلیونی ټولنې د مدغم کولو لپاره یو اساسي ګام دی. مسلمانان د جرمني د ټول نفوس په سلو کې پنځه جوړوي. د دې پوهنځي محصلانو ته په څلور کلونو کې لیسانس ورکول کیږي. د تدریس ژبه یې جرمنی ده، خو عربي ژبه هم پکې لازمی ده. د خبرونو پای.
د موکاکله ازادي رادیو اوري قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د ازادي رادیو د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی، خو د راپورونو په لنډه برخه کې لومړی په بدخشان کې د ازادۍ رادیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو له قوله په راپور کې وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې شاوخوا دېرش تنه د واورو د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې پرون تر ناوخته پورې خلکو او دولتي چارواکو د هغو اویا کورنیو د غړو د رایستلو هڅه کوله چې واورې لاندې کړي دي. له بدخشانه د ازادۍ راډیو د خبریال دیان احمدي د رااستول شوي راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې تر واورې لاندې شویو کسانو د ژوند په باب اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ژغورونکي او پولیس هلې ځلې کوي چې په اشکاشم ولسوالۍ کې تر واورو لاندې شوي کلي خلک راوباسي. د چارواکو په وینا ګاونډي هېواد تاجکستان هم د ژغورنې ډلې د افغانستان پولې ته لېږلي چې د نجات په عملیاتو کې برخه واخلي. د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي شاهنواز اطرافي د ازادۍ راډیو خبریال ته په تلیفون کې وویل چې د دې ولسوالۍ په زیچاو غاران کلیو کې تر اویا زیات کورونه برف کوچ لاندې کړي دي. تر اوسه پورې پنځه تنه ژغورل شوي، یو تن روغتون ته وړل شوی او یو کوما دی. له بل خوا د راغستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ولسوالۍ کې د برف کوچونو په وجه پنځه تنه تر واورو لاندې بند پاتې دي. د کوهستان ولسوال فضل احمد طغرال بیا وایي چې د دې په ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس تنه تر واورو لاندې شوي دي. د همداراز ویل چې خلکو خپل مالونه یا څاروي تخار ولایت ته وړي، ځکه چې د لارو د بندېدو له کبله څاروي ته خواړه نه پیدا کیږي.
همه افرادی که پنج مال ده مال داره همه که دست جمعی مال ها با بیدن تخار انتخال دارن.
دو ده هم بول چه ده خوراک مواد و بای دیری الوری شویدی. په همدې حال کې د بدخشان د والي ویندوی عبدالمعروف راسخ د هغو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ وباله چې تر واورو لاندې شوي دي. د وویل که ژر تر ژره تر واورو لاندې شوي کسان ونه ژغورل شول، ممکن یو انساني ناورین رامنځته شي. راسخ وویل چې د ده د معلوماتو له مخې په بدخشان ولایت کې د واورو او برف کوچونو له لاسه لږ تر لږه دېرش تنه مړه شوي دي. یو ولس تنه ټپیان شوي، پنځلس شهیدان دي او تر دې دمه اویا کورنۍ تر واورو لاندې دي. د دې ژغورونکو تر څنګ سیمې ته د دوا درملو او خوراکي موادو د ورلېږلو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې له یوې اونۍ راهیسې پرلپسې واورې اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
افغانستان د استخباراتو یا ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د تودیدو له راپورونو سره سم د سولې له پروسې سره د طالب جنګیالیو د یو ځای کېدو بهیر هم ګړندی شوی دی. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې څه کم سل تنه وسلول طالبان په بیلابیلو ولایتونو کې له دولت سره یو ځای شوي دي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو د ملي امنیت دا ډول ادعاوې رد کړي او دا یې د ملي امنیت د ادارې تبلیغات بللي دي. له کابله احمد زبیر ژمن او په دې اړه تفصیل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند لطف الله مشعل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تېرې یوې میاشتې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو اته ډلې له خپلو قمندانانو سره له دولت سره یوځای شوي دي. نوموړي وویل چې دا کسان د ملي امنیت د مسؤلینو د هلو ځلو په نتیجه کې له سولې سره یوځای شوي دي.
بعد از تجدید روند
له طالبانو سره د خبرو روغی جوړې او سولې د بهیر لګړندې کې دوه سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د متوسط قومندانانو یو لوی کړی د افغانستان د دولت چارواکو او امنیتی مسؤلینو ته مراجعه کوي او د سولې او روغی جوړې له بهیر سره یو ځای کیږي.
د خغلی مشال په وینا یادې اتړل چې نږدې سلطنه کیږي په کندهار، هرات، لغمان، بادغیس او کونړ کې د سولې پروسې سره یو ځای شوې دي. شاوخوا یو میاشت کیږي چې په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو خبرې تودې شوې او یادې ډلې هم په دې اړه موافقه ښودلې ده. خو وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د ملي امنیت د ادارې هغه راپور رد کړی و چې ګینې د دې بهیر له پیلېدو سره یو شمېر طالبانو له جګړې لاس اخیستی. دوی په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیه کې دا د ملي امنیت د ادارې تش تبلیغات بللي وو او د مذاکراتو تر څنګ د جګړې په دوام هم ټینګار کړی وو. په عین حال کې د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل کې د وسلوالو مخالفینو یو نه کسیزه ډله نیولې. ښاغلي مشال د کابل ښار په 12مې ناحیې پورې اړوند د نوابات په سیمه کې د یو جومات د ملا امام د نیولو خبر هم ورکړ. هغه وویل چې دغه کس د پکتیکا د مټاخان د ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د مرکز زون لپاره د وسلوالو طالبانو د قومندان مرستیال و. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښه چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د سولې لپاره د طالبانو شرطونه. ورځپاڼه لیکي تیر ځل یو چا غوښتل له طالبانو سره خبرې وکړي. طالبانو خپل قاصد کابل ته واستو چې خپل د سولې پیغام د سولې د عالی شورا مشر ته ورسوي. پیغام د قاصد په بګړې کې ځای پر ځای شوی او کله چې هغه چاته چې دا پیغام باید ترلاسه کړي نږدې شنو وچاودید. هغه ووژه او ښکاره شو چې طالبان د سولې په اړه څه فکر کوي. دا پیښه د تیر میلادي کال په سپتمبر کې وشوه خو په ظاهره داسې ښکاري چې هغه پیغام کافي واضح نه و. جرمني او امریکایي ډیپلوماټانو له دغه وخت څخه په پټه د طالبانو له استازو سره کتنې پیل کړې. له هغوی وغوښتل چې په قطر کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه زیاتوي طالبانو دا درک کړی چې د اوباما اداره غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او همدې ته په کتنه طالبان غواړي خپل شرطونه پر مقابل لوري ومني. د مقالې لیکونکي وایي په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستل کېدل به طالبان په سیاسي توګه بیا فعال کړي. طالبان به د غرض له ګوانتنامو زندان څخه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي چې د ورځپاڼې په وینا دا به د دې زندان د تړلو لپاره د امریکا د حکومت له هڅو سره هم مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا د دې خبرو اترو په اړه باور داده چې په پوځي ډګر کې کمزوره شوي طالبان به ښایي سیاسي جوړجاړي ته لیواله وي. ورځپاڼه د مقالې په پای کې وایي متحده ایالات له افغان حکومت غواړي چې د سولې له خبرو اترو سره پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې دا پیغام ورکوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی پښتنه د دې هیواد په غیاب کې هم فیصله کېدای شي. د مقالې د لیکونکي په وینا دا به د طالبانو دا نظر نور هم معتبره کړي چې وایي افغان حکومت د لویدیز لاس پوڅې ده. فارن پالیسی خبرونه بیا د خبرداري او ژمنو تر عنوان لاندې او مقاله خبره کړې چې پکې راغلي آیا داسې څوک مولیدلی چې له واشنگتن سره متحد هم وي او امریکا ته ضرب الاجلونه هم ورکوي. فارن پالیسی وایي افغان ولسمشر حامد کرزی چې کله هم غوسه کیږي نو له یوې نوې موضوع سره را څرګندېږي. نوموړي تېرونه ویل د بګرام زندان ټول بندیان باید په یوه ونې کې دننه افغان حکومت ته وسپارل شي. د مقالې لیکونکي پوښتنه کوي چې له پاکستانیانو سره به څه کیږي. په مهمند جنسی کې د ناټول حملې وروسته اسلام آباد سی آی ته خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د شمسی هوایی اډه تخلیه کړي. دا ګام د هغه هیواد لخوا اخیستل شوی چې پوځ د امریکا لخوا تمویل او روزل کیږي او مشرانو ته پیسې هم ورکړ شوی دی. د فارن پالیسی په وینا نه یوازې د امریکا متحدان بلکې ایران هم خبرداري ورکړی چې که لویدیځ پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي نو تهران به په فارس خلیج کې د هرمز تنګیا وتړي. دا مقالې د لیکونکي په وینا که په یاد مو وي دا امریکا و چې ضرب الاجلونه به یې ورکول. فارن پالیسی د بش د جګړې په نامه کتاب د لیکونکي باب وډ وډ څرګندونې نقل کړي چې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هغه مهال د وو غوښتنو یو لیست د پاکستان استخباراتو ته سپارلی و. په دغو غوښتنو کې راغلي و چې پاکستان باید له طالبانو او القاعده سره روابط قطع کړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد له خاورې پوځي اقدام وکړي. خبرونه زیاتوي پاکستان دا ټول شرطونه او غوښتنې ومنلې. خدا چې اوس څه چل شوی چې په فوري ډول امریکا ته یو شمېر ضرب الاجلونه ورکول کیږي. فارن پالیسی په دې اړه دی کې محافظه کاران د دې پوښتنې ځواب لري، یعنی دا چې موږ کمزوري شوي یو ځکه ولسمشر اوباما غواړي له داسې هیوادونو سره معامله وکړي چې یوازې په زور او فشار پوهیږي. فارن پالیسی زیاتوي تاریخ شاهد دی چې ضرب الاجلونه تل د ځواکمنو لخوا کمزورو ته ورکول شوي دي.
د آزادۍ رادیوي مجله.
قدرمنو اوریدونکو، زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادۍ رادیوي مجله په دې خبرونه کې بیا هم د نامتو شاعر مصطفی سالک د نوي کتاب تور ستوري د خبرېدو په مناسبت له ښاغلي سالک او ښاغلي تورمان سره خبري اوري.
ما خپل ویلی ما د تیر شوی وخت سو غړه لقافلین یو سړی پاتیم نو زما تل هغه ده.
د کرکتنی متخصص ډاکټر لطیف بهاند د کرکتنی د تعریف او په پښتو او روسی ژبو کې د کرکتنی د پایل او تاریخ په اړه څرګندونه کوي.
په روسیا کې د کرکتنی څانګه د ژورنالیزم فاکولټه کې ده، د ادبیاتو فاکولټه کې نه ده.
د بوډا معمار په نوم یو لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو.
دغه کیسه زمونږ د ژوند کیسه هم ده.
د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
په غزنی کې درې تاریخي آبادی ورغول شوې. د سرنوشت ورځپاڼې له رپورټ سره سم له هغو دوه دیرشو لرغونو ځایونو څخه چې تر 2013 کال پورې یې د بیا رغولو پریکړه شوې ده، تېر اونۍ د خواجه لای خار، شامیر پالیزوان او شیخ ورکی د زیارتونو د رغولو چارې بشپړې شوې. د دغو ودانیو د بیا رغولو په مناسبت مراسمو کې په کابل کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی هم ګډون وکړ او وی ویل چې ایران په غزنی ښار کې د تاریخي آثارو له بیا رغولو سره مرسته کړې ده او د دې ښار د نورو لرغونو آثارو د ترمیم په برخه کې به هم مالی او تخنیکی مرسته وکړي. د افغانستان د مدافع وکیلانو مستقل انجمن د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره بیل کمیټه جوړ کړه. د مدافع وکیلانو د انجمن مشر روح الله قاری زاده د دې کمیټې د فعالیت د پایل په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د ټول افغانستان خبریالان د دې انجمن له حقوقي خدماتو څخه وړیا استفاده کوي. دا یادولو ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع لپاره مختلف ادارې فعالیت کوي چې یو شمېر خبریالان د دغو دارو له فعالیتونو راضی نه دي. د محور په نوم یو نوی ورځپاڼه د کابل د ورځپاڼو په کورنۍ کې زیاته شوه. دغه ورځپاڼه چې په څلورو مخونو کې خپریږي تر ډېره حده د روانو چارو په اړه خبرونو او شننو ته بېله ده. د محور ورځپاڼې مسؤول مدیر عباسین بریال دی. د افغانستان د خارجه وزارت مقاماتو د دې وزارت او نورو حکومتي ادارو ترمنځ د فرهنګي روابطو په زیاتېدو ټینګار وکړ. په هغه سیمینار کې چې د همدې روابطو د زیاتېدا د لارو چارو د موندلو لپاره په خارجه وزارت کې جوړ شوی و، خارجه وزیر زلمی رسول وویل چې د مختلفو دولتي ادارو ترمنځ د فرهنګي او کلتوري روابطو زیاتېدا ضروری ده. په دې سیمینار کې چې د مختلفو وزارتونو استازیو ګډون کړی و، ګډونوالو ژمنه وکړه چې د ادارو ترمنځ د فرهنګي روابطو زیاتېدا ته به پام کوي. په کندز کې یو بندي د بندیخانې په منځ کې کتابتون جوړ کړی دی. د کندز محبس عامر محمد صدیق عمر وایي چې محمد حیدر په خپل مصرف سلګونه کتابونه راټول کړي دي او د بندیخانې دننه یې کتابتون جوړ کړی دی. ویل شوي دي چې محمد حیدر له کتاب ویلو سره دلچسپي لري او په همدې خاطر یې په محبس کې د کتابتون د لرلو تابعه کړې ده. د افغانستان په زندانونو کې تر 22,000 ډېر کسان د بند ورځې شپې تېروي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د بندیانو د بیا روزنې کار ته لازمه توجه نه کیږي.
د افغانستان په رستورانونو کې په دې وروستیو کلونو کې د ایران او عربي ملکونو د رستورانونو په تقلید چلمونه رواج شوي دي. حال دا چې چلم د انسان صحت ته تر سګرټو هم ډیر تاوان رسوي او په همدې خاطر په ایران او عربي هیوادونو کې د چلم د دود د ختمولو لپاره مختلف هڅې روانې دي. د سعودي عربستان په عرب نیوز ورځپاڼه کې د چلم د زیانونو په باره کې یو نوی رپورټ خپور شوی دی چې دلته یې خلاصه هاجره مراد ولی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې چلم ډیر ضرری شی دی او د انسان بدن ته تر سګرټو هم ډیر تاوان رسولی شي. د عرب نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم د چلم د روغتیایي تاوانونو په خاطر د خلیج د شورا هیوادونو د روغتیا وزارتونو په شریک فیصله کړې ده چې په کومو رستورانونو کې چلم څکول کیږي هغوی باید حکومت ته تر نورو رستورانونو ډیر ټکس ورکړي. د چلم د یو سات لوګې د سلو څخه تر 200 سیګریټو د لوګې په اندازه ده. د ماهرانو په نظر د چلم لوګې نه یوازې زیات ده، بلکې دغه لوګې چې د چلم د اوبو په وجه مرطوب ده په سګیو کې تر ډیرو پورې پاتې کیږي او په دې ډول د سګیو د ناروغیو سبب ګرځي. د سګیو د سرطان په سلو کې نوي ناروغان هغه کسان دي چې تمباکو څکوي. چلم د سګیو د سرطان د سرطان د ځینو نورو ډولونو او یو شمېر نور خطرناکو ناروغیو یو عامل بلل کیږي. عرب نیوز ورځپاڼه لیکي چې نن سبا د چلم تمباکو ته د ځینو میوو او بوټو عطر ورکول کیږي او ځینې خلک ګمان کوي چې دوی په چلم کې تمباکو نه بلکې ځینې غیر مضر بوټي څکوي. حال دا چې دغه تصور ناسم دی. په چلم کې تمباکو څکول کیږي او د دغه تمباکو د څکې بدلیدار بدلیدا د هغو ضرر نشي کمولای. یاد دی وی چې د سګریټو او چلم لوګې تر څکون کې کس هم هغه چاته ډیر تاوان پیښوي چې په کوټه کې ورسره وي. د غراز هغه حامله مایندې چې د سګریټو چلم یا نورو لارو تمباکو څکوي دا خطر یې دوه برابر ډیر دی. چې ماشوم یې به مودي دنیا ته راشي او د ماشوم وزن یې تر مناسب اندازې کم وي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
کره کتنه څه ته وایي؟ آیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د ادبیاتو داسې کره کتنه هم وه چې د واکمن ګوند له نظریې سره یې سمون نه خوړ؟ د پښتو پخوانی کره کتنه څنګه وه او اوسنۍ کره کتنه یې څه وخت پیل شوه او چا پیل کړه؟ د کره کتنې متخصص ډاکټر لطیف بهاند په یوه مرکه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب لطیف بهاند، تاسو په نقد کې د یو صاحب نظر په اساس دغه نقد دغه کره کتنه څنګه تعریفوي په ادبیاتو کې؟
د کره کتنې، د نقد، د تنقید او هغه نور ټول اصطلاحات چې د فن یا تریو اندازې پوهنې د پاره کارول کیږي د بیلابیلو صاحب نظرانو نظریات دي. خو باید ووایو چې نقد یا کره کتنه د یو اثر پیژندنه، تلل، سپارنه، شننه او په پای کې د کله کله د یوې پایلې راویستل دي. البته زما دا خبره په سلګونو نظریاتو نه چې په دې برخه کې موجود دي یو نظر دی. نو له دې کبله ویلی شم چې کله کله د ځینو
کسانو دا هم نظر دی چې د ښو او بدو بیلول، د منلو او نامنلو آثارو، د ښو او بدو جلا کول هم د کره کتنې نظریاتو کې د تعریف لپاره کارول کیږي. باید ووایم چې کره کتنه د ادب د ژوندي کېدو یو اصل دی، نو له دې کبله له پخوا زمانو نه چې دغه نظر کارول شوی ده چې د سره او ناسره بیلول د هغو سپړنه او شننه دغه به تر ټولو نه واقعیت ته نږدې پېژندنه یا تعریف وي.
ډاکټر صاحب بهاند، زه د یو لوستونکي په حیث داسې ګڼم چې په پخوانۍ کره کتنه کې، مثلا د 50 کاله پخوا په کره کتنه کې، حتی موضوع مهمه وه، د یو اثر یو نقاد به راپاڅېدو، یو ادیب به راپاڅېدو، ادبپو به قلم راواخیست او د یوه شاعر د شعر په موضوع به خبرې کولې. مثلا ویل به چې دی د عشق په باره کې دا وایي، د اخلاقو په حصه کې نظر داسې دی، یا نه پوهېږم د مغولو سره د جنګ په حصه کې دا نظر لري. خو دا وروستۍ کره کتنه، ډېره معاصره او ډېره اوسنۍ کره کتنه، معمولا دې ته ډېر پام کوي چې دغه اثر څنګه بیان سوی دی، څنګه لیکل سوی دی، څنګه وړاندې سوی دی، یعنې د څه ویلو ځای څنګه ویلو نیولی دی. آیا دغه برداشت چې زه یې لرم د یو لوستونکي په حیث، دا تر کومه حده سم دی؟
ستا خبره هم په ځای ده، خو کلک ځیر شو په اوسنۍ کره کتنه کې هم بیلابیل ذوقونه د کره کتونکي پوه او دغه ذهني پانګه په دې اغیز لري، او مقصد دا چې په کره کتنه او دغه په لیکنه اغیز لري. یو روسي پوهان کولشوف د اوسنۍ زمانې کره کتنې په اړه وایي چې کره کتنه د اوسنۍ زمانې او د هغې د څېړنو روح جوړوي. اوس وایي هر څه کره کتنې پورې اړه لري، متن، جوړښت، موضوع او آن خپله کره کتنه په کره کتنه کې. نو له دې کبله په کره کتنه کې زیاتره د کره کتونکي ذوق دا ټاکي چې کومې خواته لاړ سي، او بل د زمانې غوښتنې هم په دې زیاته اغیزه کوي، ځکه په خپله کره کتونکي چې دي ووایو چې بیلابیل ډول دي. اول ځینې کسان دي چې کره کتنه د ځان غوښتنې، ځاني ذوق او کله کله د تربګنۍ دپاره کوي، ځینې پرېښتیا د شننې، سپړنې، پېژندنې او یا آن د لارښوونې لپاره کوي، او بل بیا د فلسفي بنسټونو، تاریخي اغیزو او یا هم عقیدوي اصولو د پېژندنې او لارښوونې لپاره کوي. که د یوه لیکوال یا شاعر کره کتنه د وروستیو دوو په برخه کې وي، هغه ټولې خواوې تر اغیز لاندې راولي. زه چې اوس په پښتني ادب کې د کره کتنې جوړښت ته ګورم، او تاسې هم اشاره ورته وکړه چې پر موضوع زیات راڅرخي، علت یې دا دی چې په څو وروستیو کلونو کې پر عروضو نه پوهېدنه، پر عربي ژبې نه لاسبری، د خطابې له فن نه لریوالی، د فصاحت او بلاغت په برخه کې نه مطالعه، او په تیره بیا ادبي فنونو باندې نه خبرتیا د دې سبب شوی چې ځینې کره کتونکي نشي کولای په جوړښتونو زیاتې خبرې وکړه.
ډاکټر صاحب بهاند، په روسیه کې آیا کمونیستي دوره کې په هغه زمانه کې خو چې کوم نقد کېده، نو هغه مارکسیزم لینینیزم ته ډېر پام کېده، د یو اثر سیاسي اړخ ته هم ډېر اهمیت ورکول کېده، د یو لیکوال یا شاعر هغه طبقاتي دریځ ته هم اهمیت ورکول کېده، دا یو قسم موضوعي نقد و، یو سیاست ځپلی نقد و که ووایو. بیا د انقلاب له ختمېدو وروسته کله چې دغه نوې روسیه جوړه سوه، ده دیموکراسي په روسیه کې راغله، اوس څنګه آیا روسیه ادیبان اوس هم هماغه د پخوا غوندې موضوعي نقد کوي، سیاسي نقد کوي، او کله هغو راوتلي دي اوس څه بل ډول نقد کوي، اوس کوم تمایل دلته؟
مخکې له هغه چې ستاسې د پوښتنې اصل متن یعنی اوسنۍ کره کتنه کې روسیې ته راشو غواړم، په روسیه کې د کره کتنې تاریخ ته داسې یو ځغلن نظر وکړم. هغه دا دی چې د روسیې د ادبیاتو پلار الکساندر پوشکین دی، او پوشکین په 1909 کال کې پیدا شوی دی. هغه خپل هم د کره کتنې په اړه نظر ورکړی، او وایي چې کره کتنه هغه پوهه ده چې په هنري ادبي آثارو کې ښکلاوې او نیمګړتیاوې رابرسیره کوي. خو د روسیې د کره کتنې اوج یا ستر پړاو 19مه پیړۍ کې رامنځته شوی دی، او هغه ګریګوریویچ بیلینسکی دی چې په 1911 کې پیدا شوی او 1948 کې مړ دی. روسان هغه د روسي یا د روسي ادبیاتو د لومړني کرکتونکو په نامه یادوي،
یعنی لومړني ستر کرکتونکو،
ستر کرکتونکو هغه کرکتونکو چې روسي ادبیات کرکړل، هغه کرکتونکو چې په سلګونو مقاله د کرکتنې د اصول او خپل د اشعار او د ادبیاتو د کرکولو په اړه لیکلي، یعنی همې نظریاتی مقاله لیکلی او همه خپل کره کتنه لیکلی. روسان داسې وایي چې بلینسکی د روسیې د کره کتنه عالی عقل دی، خو تر هغه وروسته دوبرالوبوف یو بل ستر روسي کره کتونکی دی چې د کره کتنې په اړه هم کتابونه لري او هم مقالې لري. خو کله چې په روسیا کې د اکتوبر انقلاب وشو او هر څه بدل شول او هر څه د مارکسیستي لینینیستي افکارو تر اغیز لاندې راغلل، کره کتنه هم لکه د نورو علومو په څیر له دې نه راپیل کېده چې د کمونیست ګوند په پلاني پلینوم کې د کره کتنې په اړه داسې ویل شوي دي. زه هم همدا اوس داسې کتابونه لرم چې نشته دی، نوم یې دی د روسي ادب د کره کتنې تاریخ. خو هغه کتابونه کله چې په تېرې پېړۍ شلمې پېړۍ په شپېتمو اویاومو کلونو کې چاپ شوي، په همدې خبر راپیل شوي دي چې د دوه اویام کال په پلاني پلینوم کې د کره کتنې په اړه د مرکزي کمیټې پلینوم کې داسې وویل شول د دې په رڼا کې باید کره کتونکي داسې وکړه. دا یو، مګر برخلاف له دې چې زموږ هیواد کې د روسیې د کره کتنې په باب تصور کیږي، په روسیا کې یو د ټولو علومو په برخه کې لغه ډلې نه په ادب او هنر او ښکلا پیژندن کې هم یو علمي بهیر روان و چې هغه دایمي توګه د کره کتنې د ښکلا پیژندنې د ادب د تیوري هغه اصلي علمي بهیر ته دوام ورکړی دی.
یعنی په کمونیستي دوران کې هم؟
په کمونیستي دوران کې هم ځینې معلومه استادان و چې هغو یو استاد و چې زما د ډاکټرۍ د لارښوونه یې کوله، بچروف، هغه د لیونید ایلیچ بریژنف د شوروي د کمونیست ګوند د عمومي منشي چې ځینې آثار یې لیکلي په هغو کره کتنه لیکلې وه او سمې نقد کړي و آثار، هغه یې د ادبي اصولو په تله کې اچولي وو او تله کړي وو. خو دا آثار هغه وخت کې زیات نه چاپېدل، دا پټ لاس په لاس ګرځېدل یا یوازې د پوهانو ترمنځ ساتل کېدل.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک وایي چې په پښتو ژبه کې کره کتنه خوشحال خان پیل کړې ده په چټي ډول، ځینې نور بیا شایده هم یادوي. مین جمله تاسې په خپلو لیکنو کې شایده ته ډېره اشاره کوي او په خپلو ویناو کې، که اوسنۍ کره کتنه په نظر کې ونه نیسو، په پخوا وختونو کې په پښتو کې کره کتنه څنګه وه، چا کوله او مهم کره کتونکي څوک؟
زما د ډاکټرۍ د دیسرتیشن یا کتاب څلورم فصل نومیږي په پښتو کلاسي ادب کې د کره کتنې نښې او پیدایښت، چې هلته ما حمید بابا، خوشحال بابا او کاظم خان شیدا غیر اخیستلی دی. څو تالشی ذکر و فکر پدا تله، کرکیگی همرا درد د سخن دله. دا د حمید بابا یو خبره ده چې هم تلل هم درد سخن او هم د کره خبر پکې راغلی دی. دا د دې کارونه کوي چې حمید بابا په خبره پیده چې خپل په لویدیس کې د کره کتنې کلمه څنګه پیدا شوی او څنګه راغلی، او هغه په دې مانا چې د درهمو او دینارو کره کول د کوټه او ناکوټه پیسو بیلول ته نقد یا کره کتنه وایي.
ډاکټر صاحب، حمید مومند دیوان چې ما څومره لوستی دی، د ده په اشعارو کې ما د بل شاعر په شعر کره کتنه نه ده لیدلی، د بل شاعر په شعر مې نقد نه ده لیدلی، لکه رحمان بابا چې دا کار کوي په یو شکل د اشکالو خوشحال ډېر کوي. دی هغه څه وایي معمولا لکه نن سبا چې موږ ورته د ادب تیوري وایو. څه فکر کوئ، آیا دی یو جدي کره کتونکی و؟
ده د کره کتنې تیوریتیک مسایل طرحه کړي دي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. د حمید د مینې کوډ به کره ووځي که پر خبر شی قدردان دانا و صراف. صراف چه وظیفه لري؟ د ناچلو او فو پیسو، د دغلو پیسو. پخوانی زمانو که دینار او درهم چه لسپینو او سرو زرو نه جوړیدل، هغه صراف ته ورول. صراف هغه معلومه ول چې پدې کې د سرو یا سپینو زرو اندازه څومره ده او څومره دغلی شوی، کوم هیواد یا کوم باچا دغشان پیسې درلودي. ده هم د خپل شیر د سره کولو او ناسره کولو د معلومولو او ارزیابۍ لپاره صراف ته مراجعه کړي، او یا کله کله بیا برالاتو گوایی چه کره کتونکی نخواهی گوایی چه دنادان لوچو پوچو بپروایم بیهوده ماته میچنه تا چوایم. دا مگوینو چه طولی دنانه کره کتنه که دانا پر گوتا کیگ دی مسلم، امیدواری ما لعفوی دی قلم، دی صراف دی خلی جواب را تا آسان دی، چه آسان دی معل صح و نیسان دی. دا دده وخت شیر دی خو دده په دیوان کې ما بشپړ اوس پیاد نه دي تر 25 پک وستو ځایو پر داسې اشعار راغلی چې د وسنې کرکتنې اساسي اصول جوړي.
ستاسو په نظر معاصره کرکتنې د پښتو څو وخت پیلي شي څوک پیلي؟
یو خبره موږ نه پاتې سو چې د خوشحال خان پور باید ادا کو وای چې هغه څو قصیدې د شیر په اړه لیکلي درې بشپړې توګه په دسترنامه کې هم د شیر په اړه خبرې کوي چې وایي چې زورور میلمه دی وینې د لړمانه خوري. دا خبره مې ځکه د پښتنې جواب نه مخکې وکړه چې دغه پور یاد شي او زموږ تل په یاد دی او هغه په دې فن کې ډېر کار کړی دی. اوسنۍ کره کتنه افغانستان کې د مطبوعاتو له پیدایښت سره سم پیدا شوې ده. په روسیه کې د کره کتنې څانګه د ژورنالیزم فاکولته کې ده، د ادبیاتو فاکولته کې نه ده.
اوس هم
علت دا ده چې هلته اوسنۍ مطبوعات هغه هیوادونه چې ښه مطبوعات لري هلته ډېرې ښې کره کتنې خپرېږي. په افغانستان کې هم د سراج الاخبار په پیدایښت سره کله چې دا خبرونه پیلېږي هلته د افغانستان د ژورنالیزم پلار محمود طرزي دا خبره وړاندې کړه چې څنګه په افغاني ژبه خبرې وکړو. مقصد افغاني ژبه پښتو ژبه وه. تر هغه نه وروسته په دې اخبار کې پښتو ژبه اعلان په اوسنیو ځینې کسان اعلان هم د کره کتنې یوه بڼه یو ډول ګڼي. له بله پلوه په طولو افغان کې د لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی د مقالو پیل چې هغه تر هر څه د مخه د پښتو د کلاسیکو آثارو لپاره سپړنې او شننې د سریزو په توګه ولیکلې چې کولی شو دا د پښتو ادب د لومړنیو کره کتنو ښې بېلګې وګڼو. د خوشحال دیوان د نورو استادانو دیوانونه په دري ژبه کې ځینې ستر کتابونه، خو په عملي توګه دا استاد بیا هم استاد حبیبی و چې په کابل مجله او په طلوع افغان کې په 2013 کال کې یا 1913 کال کې د کره کتنې د نقد تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړه. ویل چې نقد څه شی دی او ولې ادبیات هغه ته اړتیا لري. البته که اوس دا مقاله متن ما سره شته دا راواخلو دا مقاله به ډېرې نیمګړتیا ولري، خو دغه پایل و چې د لومړي ځل لپاره یو څوک هڅه کوي چې په دې ژبې ته یو نوی مضمون راوړي. تر هغه وروسته بیا په همدې مقاله کې وړاندیز کیږي او لولوستونکو نه د طلوع افغان هیله کیږي چې دوی پر اخبار خپلې کره کتنې ولیکي. تر دې نه څو کاله وروسته بیا د کابل مجله کې یو سرلیک خپریږي او کلیشه بیخي نوم یې ده کره کتنه، چې البته ډېر زیات کار هلته شوی دی دغه وخت د شرایطو سره سم. خو وروسته بیا هم استاد حبیبي دی، استاد رشاد، استاد ریښتین، استاد بینوا، استاد خادم، دوی هم د کره کتنې تر عنوان لاندې هم په ځینو افغاني او پېښوري اخبارونو نیوکې کړي یا استاینې کړي دي یا د کلیزې د خبرونو چې شوي دوی پیغامونه لیږلي چې په هغو کې ځینې کره کتنیزې یادونې کړي دي. دغه حال همداسې دوام کوي تر هغو چې د تحقیقو د څېړنیزو مقالو وخت پښتو ادبیاتو کې رارسیږي، چې هغه د ځینو سیمینارونو کانفرانسونو جوړول دي.
پوهانو په برازیل کې یو ډول د شاتو مچۍ ته پام شوی دی چې د خپل کندو د ساتنې لپاره پیرداران لري. نور حال هاجره مراد راکوي.
ساینس پوهانو په برازیل کې د شاتو د مچیو یو داسې ډله معلومه کړې ده چې اصلي کار یې د شاتو د صندوق په خوله کې پایره ده، چې د غلو حشرو د راتلو او د شاتو د پټولو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دغه کشف د سیاسیکس او ساو پولو پوهنتونونو د محققانو یوې ډلې په شریکه د برازیل په یوه کرونده کې کړی دی. دغه پوهان وایي چې دوی د برازیل په یوه کرونده کې د کار په وخت متوجه شول چې د شاتو د مچیو یوه ډله د صندوق په خوله کې تاو را تاویږي او د نورو مچیو برخلاف لریو ځایونو ته الوت نه کوي. کله چې د دغو مچیو په اړه پلټنه وکړه ورمعلومه شوه چې د دوی اصلي کار صندوق ته له ننوتو څخه د غلو مچیو او حشرو مخنیوی دی. د دغو ساينس پوهانو په قول پیرادار مچۍ تر کارګرو مچیو په وزن کې شاوخوا 30% درنې دي او د دوی ټول شمیر د صندوق د مچیو 1% تر رسیدي. په دغو صندوقونو کې په هر یو کې شاوخوا 10,000 مچۍ ژوند کوي او په دې حساب د هر صندوق د پیردارانو شمیر 100 تر رسیدي. د شاتو دغه ډول مچۍ چې په برازیل کې جتای بولي د کارګرو مچیو په نسبت کوچني سرونه او پلنې پخې لري. کله چې لبل ځای د شاتو غلې مچۍ راشي دوی یې تر وزرونو لاندې ورننه وځي او وزرونه یې ورټینګ کړي چې د الوتو مخه یې ونیول شي او په دې ډول صندوق ته د ننوتو امکان ونه مومي. پیرادار مچۍ که څه هم نیش نه لګوي او تر غلو مچیو وړې دي خو څرنګه چې په شریکه مقابله کوي نو د غلو مچیو مخه نیولی شي. د ساسکس پوهنتون پروفیسر فرانسیس راتکس چې په برازیل کې د دې څېړنې د ټیم مشري کوله رسنۍ ته ویلي دي چې په برازیل کې د شاتو د مچیو یو ترګردو عام ډول همدا د جتای په نوم مچۍ دي. دوی نیش نه لري او چیچل نه کوي خو پیرداران یې د خپلو صندوقونو د ساتلو لپاره یو پیچلی دفاعي سیستم لري چې بنیادم ورته حیرانېږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د بوډا میمار لند خو مانادار حکایت فریدا سیفیل ولی.
بوډا میمار بوډا میمار غوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي نو د شرکت مالک ته یې وویل ډیر کلونه مې در سره کار وکړ نور ستړیم اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کینم. د شرکت مالک د بوډا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخواه د زیاتولو او د کار د کمولو وویل خو بوډا په کړې فیصلې کلک ولاړ. مالک ورته وویل اوس چې له خپله هوډه نه اوړي دومره خو که چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړېدل پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و زر زری د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سم دستی کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. د رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی بوډا ته یې وویل دا مې تا ته جوړوم دا ستا شو بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدی نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زمونږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټکدو له اوبو تیریږو خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مې خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د اوسنی وخت د نومیالي شاعر مصطفی سالک د شعر د دریم کتاب توري ستوري په باره کې له شاغلی سالک او شاغلی اجمل تورمان سره د بحث دوهمه او وروستۍ برخه اوري.
د تور ستورو کې چې ما لوستو بهرونه د غزلو یو څه لنډ را معلوم شول. جملې لنډې لنډې وې نسبتا کنه او بل پخوا به تشبیه ته ډېره توجه کوله. اوس یو قسم سمبولیک تمایل ما پکې ډېر ولیدو. تاسې په دې څه تبصره کوئ؟
د لنډو بهرونو په اړه
لنډ بهرونه او بل د استعاري او د تشبیه په ځای یو قسم سمبولیزم ته تمایل ما دغه دوه شی ډېر پکې احساس کړو.
یقینا چې په اول کې ما شاعری شروع کړې وه، نو ما به دا فکر کاوه چې د شعر ټوله ښکلا چې دا یوازې په تشبیه کې ده، په دې فکر کې وم. خو وروسته وروسته چې هغه شعرونه به ما بیا ولوستل، هغې کې به تشبیه وه، خو هغه تشبیه به په زړه باندې چنګ نه لګوم. نو وروسته وروسته بیا ما ته داسې یو فکر پیدا شو چې باید داسې خبرې وشي چې که هغې کې ته تشبیه هم نه کاروئ، په داسې یو ډول بیان کې چې هغه یو سمبولیک اړخ پیدا کړي. یو سمبولیک اړخ هم په همدې پیدا کړی، لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې که زړو خبرو ته سړی پام وکړي پوهېږي پې باندې. تقیم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې سریزه لیکله، نو هغې لیکلي وو چې سالک د تصوف په کور کې لوی شوی. ما چې سترګې وغاړولې، زما پلار خلیفه وو او سل شپږ شلي کسان باره شپه ورته راتلل. نو دغه یو تصوف او یو دغه او دغه زه چې مخکې دغه ویلې چې سالک ګوښه شوی دی، تر څه حده ګوښه شوی یم، او هغه همزغه زما د تصوف د لاره ده. او یقینا چې هغه څه چې زه حس کوم او کوم احساس چې زه لرم، هغه پرته له دغسې یوې ژبې نه په بله ژبه باندې نشي بیانېدی. نو ما کوشش کړی چې هغه بیان کړي. یقینا زما د شعرونو تر شا چې کومه قوه پرته ده، کوم عشق پروت دی، هغه بل دی. نو دغه د نجونو خبرې او دغه دغه خبرې دا ما سه سمبولونه راخستې دي. دې تر شا مینه د جلۍ نه ده. زه نه پوهېږم د خپل کتاب دفاع ماته عجیبه ښکاري، ځکه چې زه به تر کومه ژوندی یم چې زه به د خپل کتاب دفاع کوم. نو باید خلک په دې نیوکې وکړي او خلک ځوابونه ورکړي د دې کتاب په اړه.
سالک صاحب بخې تاسو خپله ته وسو ویل چې ما استهاره پرېښي، لږ تر ډېره تشبیه مې پرېښي، کنه داسې خو نه شو چې ستاسو شعر بې خونده شو.
وضاحت په دې کتاب باندې ډېر خبرې وکړې چې یو خبره درته د زړه وکړم، هغه دا ده چې ما ولې دا غزلې ولیکلې. غزلې مې زه ورته ولیکلې که په چا باندې که څوک خفه کېږي، نه دي خفه کېږي را باندې، زه رښتیا وایم. د تورمان صاحب سره بېله تله ده، بېل حساب دی، په بېل تول او په بېل حساب باندې شعرونه تلي. زه بېله تله لرم، بېل حساب لرم، او په بېله تله باندې شعرونه تلم. لس کاله مخکې چې ادب کوم ځای ته رسېدلی و زمونږ د پښتو شاعري، مونږ همدغه اړینه وبلله چې زمونږ برخه په پښتو شاعرۍ کې همدومره بس دی. د حمزه بابا خبره، نور د پښتو غم چې حمزه ونه کړي پس لتانه غم به زلمی وکا. خو په وروستۍ لسیزه کې هیڅ داسې شاعر ما ته مخې ته رانغی چې هغه د یوې لسیزې مخکې د شاعرانو سره مونږ پرتله کړو. د هغوی شاعري ته ډېره ښه وه. بیا ما ته دا زړه راته وویل چې بیا دغه میدان ته راووزه. دا شعرونه مې چې ولوستل په دې انټرنیټ کې او په دې ویبپاڼو په دې سیزنو کې، میل بیا د میدان ته راووزه. او هغه شاعران چې په هغه وخت کې شاعري کوله، اوس شاعري پرېښي، آثار نه خپروي، زه ورته بیا هم ویم چې دا ژبه د نورو په تکیه باندې پرېښودل نه دي په کار، بیرته دې راووزي، شعرونه دې ولیکي.
سالک صاحب موضوع ته اشاره وکړه. فکر کوم اول باید دغه دعوا صافه شي. سالک صاحب که ځان ته تلک دي، ځان ته تلک دم، بیا نو دغه بحث ته ضرورت نه و.
ته نوی د نوي ادب په رڼا کې خبرې کوي او زه د کلاسیک ادب په حساب باندې خبرې کوم. ما خپله ویلي ما د تیر شوي وخت حصه وګڼه، له قافلې نه یو سړی پاتې یم. نو زما ته له هغه ده، ته د نوي معاصر دورې شاعرې زلمی، نوي فکرونه لرې، نوي خبرې لرې، ته بله تله لرې. نو خدای دې نه کړي دا معنی نه لري چې ما داسې ناسمه خبره تاسو ته کړې وي.
ښاغلی سالک، تاسو وویل چې دا کومه مینه چې زه بیانوم دا لنجونو سره مینه نه ده، خو په دې کې ګمان کوم شک هم کېدی سي. مثلا تاسو دا بیت لرئ: اشتیاق په سرو ګلونو کې مسکی شو، پیغلتوبې باغې کېږي پسرلی شو. آیا دا ډیره دی خاورینې دنیا مینه نه ده؟
که زمونږ کلاسیک ادب وګورو چې هغه چا تصوفي شاعري کړې ده، روحانیان داسې یو مکتب و چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغوی ټول په وحدت الوجود باندې څرخېدل. او بیا هم ګوره تر دې پورې چې ټوله شاعري د روحانیانو وحدت الوجود دی. خو د یو روحاني شاعر یو بیت به زه درته ویم چې واصل دی، که څوک دی هغه وي: بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، که د مشکو کاروان راغی له خوتنه. یعنی هغه روحانیان چې ټول په وحدت الوجود کې ډوبو بیا هم دا دنیا مینې درلوده دا وروستي خو په ځای پرېږده. نو زه هم انسان یم، داسې خو نه کېږي چې ټول شعرونه دې په هماغه یو ډول شي او کاغذ شي، بیا خو به د تورمان صاحب دغه نور هم زیات شي چې بیخي تکرار شو. نو د دې دپاره مونږ په دنیا کې موسیګو، خو دغه دنیا کې چې کومه ښکلا ده، دغه ښکلا مونږ د هغې سرچینې نه ګڼو. دغه پیغلتوب ته چې کوم ښکلا خدای ورکړې ده، دغه ګلونو ته چې کومه خدای ښکلا ورکړې ده، سرچینې بیا هم هماغه ده. یعنی د دا یوه بله هنداره ده د هغې حسن. صحیح ده چې د زه جلۍ یادوم، زه ګل یادوم، خو دا جلۍ هم خدای جوړه کړې، دا ګل هم خدای جوړ کړی دی. نو دا هماغه حسن دی چې په ټولو کایناتو کې خپور دی، په جلۍ هم خپور دی، په ګل هم خپور دی، په فطرت هم خپور دی، په دې ټولو باندې. یعنی زه طبیعت سره هم زمین لرم. مثلا زما یو بیت دی په دې کتاب کې چې بس د ستړي ژوند سره وسه جانانه، را نمزه را سره وسه جانانه، زما زړه هم بی غرضه ښکلا غواړي، دی کشمیر کې منظره وسه جانانه. طبیعت دی کنه، خو دغه طبیعت حسن او دا ټول ټولې ښکلاوې بالاخره د خدای ښکلاوې دي.
ښاغلی تورمن، د سالک صاحب کتاب خو تاسو په دقت لوستی دی، او په دې کې اکثره غزلونه دي. غزلونه که د ټول غزل انتخاب کله کله ممکن لانجمن کاری، د رحمان بابا خبره وای په غزل کې خود دو فرد انتخاب وي کنه، ډیر وخت داسې کیږي، یا به ممکن پنځه بیت یې څلور به ډیر خوښ شي، یا یو به نه خوښیږي. خو غزل هر بیت ځانته یو هویت لري، ځانته یو دنیا ده، ځانته یو کامل شی دی. د دې کتاب ځینې هغه بیتونه چې ډیر دي په زړه ووریدل، په غزلونو کې البته، دا مخکې د نظمونو مثال ورکو، هغه کوم دي؟
غزل فرس
زه دې به ووایم، ما هم ځینې خوښ کړي ډېر.
ولې زه په یو نظر یم چې تاسو وایئ چې په هر غزل کې یو بیت وي انتخاب کنه، خو زه وایم چې نه، د سالک صاحب ټول غزل باید انتخاب وي. ما وکاله چې سالک صاحب کتاب نه چاپ کړی، زری ته منتظر وم چې سالک صاحب کتاب چاپ کی زیو ګنم، زین د سالک صاحب ټول غزل دی انتخاب وي.
ځینې بیتونه چې ډېر په زړه لګېدلې دي چې اوریدونکي ځینې مستفید شي، ځکه چې دا کتاب خو بله ټول اوریدونکو سره نه وي کنه.
بله،
یو څه باید پکې شریک کو اوریدونکي.
ډېر ډېر چې غزلفر صاحب ما خوښ شوی دی، ما چې د خپل زړګي ته سر ټیټ کړی د یار تصویر په احترام ګورم.
او ما ځینې بیتونه سالک صاحب تورمن صاحب ډېر خوښ کړل. یو ته قدم زما په سرک ده باکې نشته، په سفر کې لکه لاره در سره یم. البته په دې غزل کې بل بیت هم و چې ډېر مې په تبه ولګېدو، مایوسي لویه ګناه ده، مایوس نشې، د کلونو انتظاره در سره یم. یو بل تشبیهي بیت و هم ډېر مې په زړه ولګېدو، وایي لکه سین تندی وها پر سینه درومه. تورمن صاحب وای لکه سین تندی وها پر سینه درومه، دا کوا چې دا د کار دی لارویه.
بله، غزنفر صاحب یو بل ځای کې سالک صاحب ویلي، سالک د ښکلو بوتانو جوړوي، دی مسلمان دی، څه آزر خو نه دی، دی هم زما په زړه سخت چک لګولې. نو پیغام والی او زه همدې بیت نن دې ته هڅولی یم چې راشم د تر څنګ کښېنم او د په کتاب باندې خبرې وکړم.
ښاغلی سالک، اگر چې شاعران یو مشهور خبره کوي چې بیتونه مې د اولاد غوندې دي، او اولاد کې به کوم انتخاب کوو، دا خبرې ډېرې کیږي، خو نه دغه مثال مه راوړه. دا راته وایي چې دغه کتاب کې دي هغه بیتونه چې ډېر دي پته به لګېدلي دي، همیشه در یادېږي او خوند ځینې اخلي. دغسې یو دوه درې بیته خو د عقل ووایه.
دوه درې بیته د کتاب نه زما چې خوښېږي، مثلا چې اوس ذهن ته راځي، مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه، دا بیت دی چې مثلا کوم داغل زړه قیامت شپېلې وهله، کوم داغل زړه قیامت شپېلې وهله، زړه مې جگ له هدیرې لکرې دې شو. یا مثلا زما یو بل رومانتیک غزل دی چې ستا قدمونه ټوله لار شرنګوي، زما په زړه کې هر یو تار شرنګوي، په دسمالونو دی بنګړي وتړه، دا خو فتنه شوه، دا خو خار شرنګوي، لیلا مې خوب په ترنم کې کوي، زما د خیال ګوتې هار شرنګوي، د شپې ښکالو مې تر غوږونو راځي، که څوک پاولي د انتظار شرنګوي.
ډېر علي ښاغلی تورمن، د سالک صاحب خو وایي چې دی صوفیانه تمایلات لري. البته ځینې نور کسان هم چې د دوی شاعري لولي، د ده په شعر کې یو رومانتیک تصوف ویني. تاسې له دې نظره د دوی شاعرۍ ته څه کتنه کوئ؟
بل شکه دغه اړخ د سالک صاحب په شاعرۍ کې ډیر قوي دی، بالکل پکې قوي دی.
په دې کې یو بیت به درته وایم که اجازه مې. وای درته نژدې وم خوش نصیبه ومه، درته نژدې وم خوش نصیبه ومه، د پیغمبر د زمانې غوندې وم. دا هم یو صوفیانه تجربه ده.
بله،
هغه څوک چې د پیغمبر په زمانې کې اوسېدل هغوی خوش نصیبه ول. د ایمان خاوندان خو باید په دې باندې باور ولري. خدا تشبیه هم ماته ډیره نوې ولا
او غزل فر صاحب غواړم د کرکتون کی پتوګه نه د خبرون چلون کی پتوګه نه تاسو نه کرکتون کی پتوګه دا پښتنه وکم چې آیا په نوې شعر کې سړی صوفی نشي پاتې کېدل؟
ما وویل چې سالک صاحب یو رومانتیک تصوف لري، کدی ادی پخوانو عرفانی خبرې تکرارولای بیا به صوفی وو، عارف به هم وو،
شاعر بنو،
خوش شاعر بنو، او کچری پخوانو موضوعاتو ته نوی جامه ور واغوستل سي، نوښت پکې وسی، هغه شی چې تاسو یې غواړی او دفاع یې کوئ نو بیا شریعت پکې ډیریږي او خوند پکې ډیریږي. ګمان کوم د آشنا سړي پیسې کې که ناشنا خبره واوري توجه دې ډیره جلبوي، که د ناشنا سړي پیسې کې ناشنا خبره واوري توجه دې نه جلبوي، ځکه چې دی پیژنې نه. که په آشنا موضوعاتو باندې داسې یو څه واوري چې هغه ناشنا یي، کن آشنا موضوع ته له ناآشنا لیدلوري وګوري توجه دې ډیره جلبوي. د دوی د عرفان چې ده همدا اړخ لري. او بل باید به درته ووایم، وای دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، ګنې نو ولې په هر مخ کې پټېدله جنۍ؟ دا اوس هغه د وحدت الوجود خبره ده. خو اول خو په دې وحدت الوجود باندې هم شک څرګند کړی دی، دا یوازې شاعري نه ده کنه، یو قسم انتقادی جنبه هم لري. اوس هغه روشانیان چې وو یغوی دا خبره نه منله، دا خبره نه کوله، یغوی ته وحدت الوجود عین حقیقت ښکارېدو، شک پکې نه کوو کنه، ده پکې یو څه داسې شک هم کړی دی. دغه خپل په حقیقت کې یو نوی ګوټ دی، هم د وحدت الوجود ملګرتوب او هم پکې یو څه شک کول. او بل هغه مثال راوړل چې جنۍ په هر مخ کې پټه ده، دغه سي اړخونه لري. او ښاغلی تورمن، په دې کتاب کې نور هغه اړخونه یا اقل یو اړخ چې د تاسو پتا به ډېر ولګېدو هغه کوم وو؟
یو خو غزنفر صاحب نه پوهېږم چې دې موضوع ته تاسو څومره اهمیت ورکوئ که نه ورکوئ. د کتاب چاپ، صحافت او د پختې انتخاب، د پختې د رنگ انتخاب، دا هم ډېر رول لري. هغه رنگ چې سالک صاحب انتخاب کړی دی نه پوهېږم که د خپرندوی ټولنې هغه مسؤول دا ټاکلی دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی دی که نه؟ د سالک صاحب عکس پکې ډېر ښکلی راغلی دی. بله دا چې په دغه کتاب کې غزنفر صاحب بیا هم سالک صاحب دی په خپل بزرګوارۍ سره ما وبخي، که زه د کوم نوي شاعر په شعر کې داسې بیتونه واورم چې ګوره څه او څه وایي، ټولې مې د زړه وایي، داغ به دې په زړه کې شي، ولې راته نه وایي؟ دا ماته کومه دغه خبره نه ده، کومه ناشنا خبره نه ده، ځکه څوک چې نوي شاعري کوي هغه واقعا دغه ساده بیتونه ډېر دغه کوي. ولې د سالک صاحب په شاعرۍ کې که زه داسې بیتونه لولم بیا نو کله راته دغه راشي چې سالک صاحب تر دې ښه قوي هم لیکلی شول.
ښاغلی سالک، دا خو به منې چې له هر شاعره د توقع یو بیل حد موجودی. موږ په دې بهیر کې دا وینو، په دې ادبي جرګو کې هغه شاعر چې ډېره توقع ورته نه کیږي، چې نسبتا ابتدایي، چې ناپېژندلی یي، هغه که یو څه هم ښه خبره وکړي ډېرې چکچکې ورته کیږي او ډېر ستایل کیږي. که کره کتنې ته مې یو شی وړاندې کړي، خو هغه شاعر چې له هغه نه ډېره توقع کیږي، هغه لیکوال چې له هغه نه ډېره توقع کیږي، په هغه باندې بیا د نقد معیار هم فرق کوي. هغوی چې توقع ورنه ډیره نه لري هغو ته په یو نظر ګورې، او له هغو نه چې ډیره توقع کوي هغوی ته په بل نظر ګورې. ته خپل همداسې نه یې؟
نه، ټول مونږ دغسې یو چې کوم شاعر مونږ د ښه شاعر په توګه منلی دی او دا منل ده چې دا یو ښه شعر دی، نو د هغه کتاب چې کله مونږ راخلو او لولو یا نو یقینا چې کېدای شي کله کله زموږ زړه ته راشي. دا ډېرې دا خبرې هم کېږي، مثلا زموږ دا ښه شاعران چې دي شعرونه یې چاپ شي، کتابونه یې چاپ شي، تبصره کېږي چې دا دویم کتاب یا درېیم کتاب یې دا اول نه ښه دی او خراب دی او دا دی او هغه دی. دغسې خبرې هم ډېرې کېږي، او د شعر ته هم خلک ډېر په غور باندې ګوري چې ته ودرېږه، د پخوا سره څه توپیر پکې راغلی دی، او هغه ارزښتونه چې پخوا د هنر دپاره اړین بلل، هغه ارزښتونه یې په کوم ډول کارولي دي. او یو داسې شاعر چې دا غي نه توقع ته ونه لري خو بس هغه یو عادي خبره ده، نو کاغه هر څو ویل تا دا لوړتیا نه دلی دلی نو کټی تی سره وګوري وای خو بس زدا ټیټو نو لوړ شوه نه دی. نو
شغله سالک تاسو پېښی چې ستاسو لوستونکي او اوریدونکي له تاسو نه ډیر انتظار لري، دوی غوی توقع له تاسو نه زیاته ده. دغه شی د کله کله پرې شاعرۍ کې دی او لیکوالۍ کې دی تاسو لپاره خنډ نه ګرځي، ځکه چې د اوریدونکي توقع پېښی چې هغه ډیر څه درنه غواړي، دا د کله کله پرې کار کې مخ نه نیسي.
داسې خبره ده کچیرته زه د لوستونکو ذوق په بشپړ ډول په پام کې ونیسم، زه مجبور یم تاسو ته زمونږ د ډیرو لوستونکو ذهنی لوړتیا معلومه ده، زه مجبور یم چې زه ورته راښکته شم د دې دپاره چې هغه پیپوه شي، د هغه ذهن پې خلاص شي، زه مجبور یم چې د خپل ذهن راښکته شم او هغه ته ساده شعرونه ووایم. او که استادان په پام کې ونیسم، زه به مجبور یم چې والا دا استادان دي باید زه یو ښه شعر ولیکم. زه دغه دواړه کار نه کوم. زما اوله خبره دا ده چې زه څومره زما هنري ذهن لوړ دی، زه په هغه کچه شعر لیکم او اول د ځان د پاره لیکم چې زه ته خوند واخلم. نو شاعر دومره د دغه د پاره شاعری نه کوي، د اوس مهال د پاره لکه چې د خپل ذوق او دراتلونکي د پاره کوي. دا اوس به له خبره ده چې زما کتابونه کې دې شي زما په ژوند باندې ورک شي، خو زه چې کتابونه لیکم په زړه کې مې دا دغه وي چې چاپ شي چې زما کتاب د افلاطون د ریپبلیک غوندې زرګونه کلونه وروسته هم خلک ولولي. زما اول دغه دا ده چې اول باید زه ته خپل خوند واخلم او هغه چې ما ته ښه شعر ښکاري او ما سره کوم معیارونه دي پاغي میارونو باندې پوره شي، نور ته ډیر داسې زپام نه کوم.
شغله مصطفی سالک او شغله اجمل تورمان له دواړو مننه.